نو دوستانو السلام علیکم په دې خبري غړې کې موزه نجيب عامر هر کله کوم دلته په فراق کې د سهار 9 بجې شو د محل په پیښور کې د غرمې 12:00 په کابل کې د غرمې وړاندې 11:00 بجې دي دې خبري غړې کې د پښتونخوا سیمې او نړۍ په اړه بیلا بیل راپورونه مرکې مو ته ورکړي دي د بل خبرونو وروسته اوري مجید بابر دلته په استودیو کې را سره ده مایک غوي تسپارم د خبرونو لپاره
مشال خبرونو سرٹکی امریکا دو پاکستانی وسلوال ڈلی تاریخ کی دڑ او جماعت داوال قرآن د ترہگرو ڈلو پنڑی وال فہرست کی شامل کڑی افغانستان د طالبانو د نوی مشر ہیبت اللہ نہ دسلے پروسہ کی د شامل دو غختنه کړی ده د بلجیم چارواکو د ترہگرائی پتور سلور کسان نیولی دی اوس د مشال د خبرونو تفصیل د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د پاکستانی طالبانو تاریخ کیدر ډله او جماعت داوال قران د ترهګرو په نړیوال فهرست کې اچولې دي چې له مخې د یادې ډلې ټولې اساسي کنګل شوې او هیڅ یو امریکایي ادارې یا کوم تن لیندین ورسره نشي کولای د بهرنیو چارو د وزارت لخوا په خبره شوې او خبره پانه کې ویل شوې دي چې د در ادم خیلو تاریخ کیدر ډله په پیښور کې په آرمی پبلک سکول د هغبرید چې پکې 132 کسان وجلې شوي وو ترڅنګ په یو شمیر نورو ترهګریزو کاروایانو کې هم ککړه ده او د یادې ډلې مشر عمر منصور په باچا خان پوهنتون د شوی برید جوړونکی وو د خبر پاڼې له مخه یادې ډلې په 2008 کال کې د یو برتانوي خبریال په تختونه او په 2008 کال کې د یو پولنډي خبریال په وجنه کې هم لاس درلودو خبر پاڼه د جماعت داوال قران ډلې په اړه دیاتوي چې په پیښور کې میشته دغه ډله د افغانستان په ننګرهار ولایت کې هم فعالیتونه کوي او د القاعده افغان طالبانو او لشکر طیبه ډلو سره یې کلکې اړیکې دي د یادې ډلې په اړه خبر پاڼه وایي چې په 2008 کال کې د کونړ ولایت نه یو برتانوي امدادي کارکونکی لینډا نور گرو تختولی او وجلی وا د جماعت احمدیه پاکستان ویان سلیم الدین وای چې د چهارشنبه په شپه د کراچۍ په کلشن اقبال سیمه کې د دوی د ټولنې سره تعلق لرونکي داوود احمد نومیتن وجلې شوې د دوی په وینا چې تر دې دمه په کراچۍ کې د دوی ډیر شغړی وجلې شوې دي خو یو وجون کې ته هم سزا نه ورکړل شوې د دې پیښې په اړه د کلشن اقبال تانې د پولیسو او چارواکي یوسف رضا ویل دي چې رپورت یې د څلورو نامعلوم ملزمانو پر ضد درج کړي خو لا کوم کسینی ولې نه ده د پاکستانی طالبانو حکیم الله محسود دلی د دې وجنې ذمہواري اخیستې د ننګرهار ولایت له مطبوعاتي دفتر نه د پنځشنبه د ورځې په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوې چې د چین ولسوالۍ په سروبي سیمه کې د بې پیلټ الوتکې د برید له امله شپږ تنه داعش وسلوال وجل شوې دي خبر پاڼه کې راغلي چې یاد دوی د چهارشنبه په ورځ له غرمې وروسته ماسپښین درې نیمې بجې ترسره شوې چې پکې وجل شوي کسان ټول د ورغزو قبایلي سیمې سره تعلق لري خبر پاڼه دیاتوي چې په یاد برید کې د داعش وسلوالو سراچه موټر چې له باروتو ډک و هم له میانده تللی دی داعش وسلوالو په دې اړه تر دې دمه رسنو ته څه نه دي ویلي افغان حکومت د طالبانو په نوی مشر هیبت الله خونزاده غږ کړی چې د افغانانو د وجنې لاس واخلي او د سولې د بهیر سره یو ځای شي تېره ورځ د افغان ولسمشر ویان دوا خان مینهپال د مشال لیډو افغان څانګې سره په خبرو کې وویل چې د دغې ډلې وجلې شوي مشر ملا منصور د سولې پر ځای جنګ خوښولو نو نوی مشر له پکار دي چې زړه تګلاره پر مخ یو نسي مینهپال زیاته کړه
د افغانستان حکومت دا یو ډېر ښه فرصت د دوی لپاره ګڼي او له دې فرصت څخه باید ګټه پورته کړي د سولې لپاره دا یو ښه چانس دی ځکه د دوی مخکنۍ مشر چې و هغه د سولې مخالف و او سولې ته یې ټول وخت په انفجار او انتحار باندې ځواب ویلی دی وراسې د سولې له بهیر سره یوځای شو
ملا اختر محمد منصور د تیر خالی پورز د پاکستان په بلوچستان صوبه کې په یو امریکایي برید کې وجلې شو افغان طالبانو اوس خپل نوی مشر هیبت الله اخونزاده ټاکلی دی په امریکا کې د افغانستان سفیر په دې باور دی چې د ترهګرو د لمنځه وړلو او په افغانستان کې د امنیت د ټینګېدو لپاره باید د امریکا فشار پر پاکستان زیات شي حمدالله محب د مشال ریډیو افغان څنګه تا وویل
سولې او امنیت راتګ لپاره په پاکستان د امریکا فشار ضروری دی او دا د افغانستان د خلکو او د حکومت غوښتنه هم ده د دې ترڅنګ د متحده ایالاتو د خپلو اتباعو نظامیانو د خوندیتوب او نړیوال امنیت لپاره هم دا ضروری ده چې د وسیلې په توګه د ترهګرۍ د کارېدنې مخنیوی وشي
په واشنگتن کې د افغانستان سفیر په داسې وخت کې دا خبره کوي چې د تیر خالی په ورځ د امریکا بې پیلټ الوتکو د پاکستان د خاورې دننه د طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور وواژه او د پاکستان د کورونو چارو وزیر چودري نثار علي خان وویل چې دا برید د نړیوالو قوانینو خلاف ورزي وه. د بلجیم چارواکو خبر ورکړ چې سلور مشکوک کسان یې د نوو بریدونو په تور نیولی دي. چارواکو وویل چې دې کسانو د اسلامي دولت دلې لپاره خلک برتی کول. د بلجیم د سارنوالۍ یو ویان اریک فونډ درست وویل چې دا سلور تنه په دې هم تورن شوي دي چې د شام او لیبیا د جګړې لپاره یې خلک راغونډول. اریک زیاته کړه چې پولیسو په بلجیم کې د یو بل برید نښې هم موندلې دي. دا کسان دوې میاشتې وروسته تر دې نیول شوي دي چې درې ځان وژونکو په بلجیم کې 2 کسان ووژل. د مارچ د 22 نیټې د بریدونو په تړاو هم 2 تنه مشکوک کسانی ول شوی دی. د دې بریدونو مسولیت داعش منلی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې دوی د دغه هیواد د سنت د ځینو غړو لخوا د هغو پښتنو څېړنې کوي چې له مخې د دغو سینټرانو په اند چې آیا د هند لخوا د ایراني بندرګا د پرمختګ چې کومه معامله ده، دغې خو د بندیزونو د نړیوالو قوانینو نه سرغړونه نه ده کړې. د تېرې نهې په ورځ د امریکا د سنت د بهرنیو چارو کمیټې ته د بهرنیو چارو مرستیالې سکرتر نیشا دیسای بیسوال وویل چې په ایران د روانو بندیزونو د موضوع په حواله هند ته د امریکا دریځ روښانه دی. د تېر ګل په ورځ هند، افغانستان او د منځنۍ آسیا هیوادونو سره د تجارت په غرض د چابهار بندر د پرمختګ په اړه ایران سره د 500 میلیون ډالرو ورکولو ژمنه کړې ده. د 13 جنوري په میاشت کې امریکا او یورپي هیوادونو د ایران د ایټمي فعالیتونو راکمولو په مخه د ایران نه بندیزونه لرې کړي دي. او رښتیا خبر دا چې د ملګرو ملتونو هغه ډله چې د زورونې د مخنیوي لپاره کار کوي د یوکراین سفر وروسته تر دې په نیمه کې پرېښود چې د دغه هیواد یو شمېر سیمو ته له تګ سره مخالفت وشو. د هغه ځایونه دي چې د ملګرو ملتونو پلاوی شکل لري چې هلته د یوکراین امنیتي ادارو د خلکو د ازادۍ مخه نیولې ده او هغوی زوروي. د مشال د خبرونو پای اوس به تاسو د موسم حال او د کرنسو به یې واورئ.
نن د زیارت په ورځ د پیښور کرنسی بازار نه اغستل شوی د کرنسی نرخونه: یو امریکای ډالر په 1.55 روپۍ اغستل کیږي او په 1.90 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.53 روپۍ او په 1.45 روپۍ. یو یورو په 1.12 روپۍ او په 1.48 روپۍ. د متحده عرب امارات درهم په 28 روپۍ اویا پیسې او په 28 روپۍ 90 پیسې. د سعودي عرب ریال په 28 روپۍ او په 28 روپۍ 40 پیسې. او یو افغانی په 1.05 روپۍ او په 1.25 روپۍ. او 2.78 ایرانی ریال په 1 پاکستانی روپۍ اغستل کیږي او 2.88 ایرانی ریال په 1 پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. موسم حال: د موسمیت د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ په پیښور کې باران وي او په بنو او کوټه کې به آسمان شین وي. دغه رنګ په پیښور کې درجه حرارت زیات نه زیات 40 او کم نه کم 40، بنو کې 40 او 30، او کوټه کې به زیات نه زیات 34 او کم نه کم 44 ډیګري سینټی ګریډ وي.
دا مشال رادیو دا په میډیم ویو شپږ سو یو شو د انټرنیټ لارې په مشال رادیو ټکی کام. امریکا دوه پاکستانی وسلوالې ډلې د ترهګرو په نړیوال لیست کې شامل کړې، خو یو پاکستانی کارپو وای
یو نفسیاتی طور باندې ته ویلی شي چې یو ګروپ دی، هغه بین المللي طور باندې هغه یو دهشتګر ګروپ چې کوم دی قرار شوی دی، خو باقي غي باندې د هغې په عملیاتو باندې یا د هغې په فنډنګ باندې یا نور د هغې چې کوم کاروایان دي هغې باندې خبر.
افغان حکومت د طالبانو له نوي مشر نه د سولې پروسه کې د شاملېدو غوښتنه وکړه.
د افغانستان حکومت به یو ډېر ښه فرصت د دوی لپاره ګڼي او له دې فرصت څخه باید ګټه پورته کړي د سولې لپاره، دا یو ښه چانس دی.
په پېښور کې سلګونو خلکو د علي شاه نرخزي جنازې ته اوږه ورکړه، ملګري یې په دې خوشاله دي.
نو ماته لکه خمو لگے دو زما ظلم ډیر خوشاله شو، او چې کوم دواګان زما د زړه وته نو غلا ته په طرف مخامخ په چاته سم چې تا ته مې کو تا ته مې کو د ته مې دوا وک
تر پای را سره اوسې نو را پورنه هم را سره دی. رازو د خبرونه لومړی مطلب ته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دوه پاکستانی وسلوالې ډلې د ترهګرۍ په نړیوال لیست کې شامل کړ او پرې بندیز اعلان کړ. په دوی کې یو ډله د ټی جی جی یا تاریخ ګیدړ ګروپ ته او بل جماعت الدعوه القرآن ډله ده. دواړه ډلې په خبرو او شاوخوا سیمو کې فعال دي. امریکا تر دې وړاندې هم یو شمیر پاکستانی ډلې په دې لیک لړ کې شامل کړې وې. غلام غوس پرې له خبرو راپور لري.
د امریکایی سټیټ ډیپارټمنټ نه د خپور شوی بیان تر مخه د تاریخ ګیدړ ګروپ یا ټی جی جی په نوم د پاکستانی وسلوالو طالبانو یو ډله د نړیوالو ترهګرو په لیست کې شامل کړی شوی ده. د امریکا د خارجه محکمې بیان زیاتوي چې د دره ادمخیل نه عملیات کوونکې دا ډله د پېښور په آرمی پبلک سکول او په باچا خان پوهنتون چارسده باندې په بریدونو کې ککړه وه او په 2010 کې دې یو بریتانوی خبریال تختولی وو او په 2008 کې د ډلی د پولینډ یو جیالوجیست وجدی وو. د امریکې د خارجه چارو د محکمې نه د خبر شوی بیان تر مخه د جماعت دعوت القرآن په نوم یو تنظیم هم د نړیوالو ترهګرو په لیست کې شامل کړی شوی دی او بیان زیاتوي چې دا تنظیم په پېښور او مشرقي افغانستان کې فعالیتونه لري او د افغان طالبانو القاعده او لشکر طیبه سره اړیکې لري او د افغانستان په کونړ ولایت کې د تنظیم په 2010 کې د خیر خیګړی د ادارې یو برېټانوي کارکونکي وجل و. د یادونې وړ ده چې د امریکې د سټیټ ډیپارټمنټ لخوا چې کومه ډله د نړیوالو ترهګرو په لیست کې شامل کړی شي نو په دغه ډلو باندې د امریکې د قانون لاندې اقتصادي بندیزونه لګولی شي. د امریکې د خارجه چارو د محکمې بیان په دې لړ کې زیاتوي چې د امریکې د دې ګامونو مقصد وسلوالې ډلې په نړۍ کې یوازې کول دي. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
هم دې موضوع کې پاتې کېږو. په پېښور کې مې د دفاعي چارو له کارپوه بریګیډیر سات محمد خان سره خبرې وکړې او ترې مې وپوښتل چې پر دغو دواړو ډلو بندیز آیا پر پاکستان هم فشار اچوي که نه. ده راته وویل
بالکل دا پاکستان باندې خو فشار نه راځي، دا خو پاکستان کې شتم ده، د پاکستان نه وتلي دا طارق ګیدړ ګروپ او دا چې کوم دي دي خاص کر طارق ګیدړ ګروپ دا پولینډ هغه چې کوم انجینیر و هغه هم دې غوا کړی و بیا وجلې و اوس خودی افغانستان کې ناست نو چې دا داسې دي ته دهشتګردي او دغه دي نو هغې په کار چې په نخه کې اوس چې کوم دی هغه د ټي ټي پي چې کوم دغه دی دا خراسان والې چې کوم د دې ګروپ دی نو دغه خراسان چې عمر نری اوس دغه سربراه دی نو دغه پخوانی طارق ګیدړ ګروپ دی دا په دې دره کې او دغه خواوشاه علاقو کې متنو کې د دې به کاروایانې کولې او دلته بیا پنجاب رخته به هم دغه کې وو. دې چې کوم ټول لندوی دغه وو هغه د پولینډ هغه انجینیر چې کوم په دغه کې د غازی بروټا پاور پروجیکټ کې هغه واکړی او بیا وجل وو. دوی خو افغانستان کې دي نو پاکستان باندې خو ډېر فشار نشته بلکې پاکستان خو خوشحال دی چې دا خلاف څه کار وایي.
صحیح. صاحب محمد خان صاحب، په داسې ډلو باندې چې کله بندیز اعلان شي د امریکا د حکومت لخوا نه، آیا د دوی کوم هغه ترهګریز فعالیتونه چې وي په هغې کې کموالی راځي، دوی باندې پابندۍ چې وي د هغې نه پس دغه فعالیتونه د دوی کمیږي؟
دې فرق هغې ته نه پروزي ځکه چې هغې نه بینکونو کې اکاؤنټس کرو کړي دي، نه هغې په دوی خارونو کې چرته اوسي، نه هغې چې د پولیس سره مطلوب دي، نه صبر سره دي، نو په غرونو کې ناست دي. د هغې فنډنګ چې کوم دی په کیش باندې کېږي، هغې باندې په دې باندې فرق کړو پروزي نه هغې ته. یو نفسیاتي طور باندې ته ویلی شي چې یو ګروپ دی هغه بین المللي طور باندې هغه یو دهشتګر ګروپ چې کوم دی قرار شوی دی، خو باقي هغې باندې د هغې په عملیاتو باندې یا د هغې په فنډنګ باندې یا نور د هغې چې کوم کاروایان دي.
دفاعي چارو کارپو بریګیډیر سعد محمد خانو چې له مشال لډیو سره خبرې کولې. د مشال لډیو د زیارت تورزی 19 پروګرامونه
مشالونه
په پوکم 11 بجو،
تاندې هلی
په پوکم 2 بجو،
د مشال په نوم
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د مشال ترنا لاندې
په 2:30 بجو،
روخانه مستقبل
په پوکم 3 بجو،
هارون بچا هنري غړې
په 8 منټه د پاسه 3 بجو.
د افغانستان حکومت په دې باور دی چې د ملا اختر محمد منصور لمړینې وروسته اوس د سولې لپاره فرصتونه برابر شوي دي. ارګ پر طالبانو غږ کړی چې له دې فرصتونو دې ګټه واخلي، ګینې نو اوبه ځپل شي. بل لوري ته داسې ښکاري چې طالبانو د نوي مشر له ټاکلو سره به اوس دغه وسلوال ممکن په وړو وړو ډلو ویشل شي. زموږ همکار احمد شیبر راپور لري.
د افغانستان جمهوري ریاست د طالبانو پر نوي مشر غږ وکړ چې د سولې له بهیر سره یو ځای شي. د ولسمشر اشرف غنی مرستیال بیان د وخان مینهپال ازادي راډیو ته وویل چې د وسلوالو طالبانو پخواني مشر پر جګړو او وژنو ټینګار کاوه، نو له نوې به داسې انتظار کېږي چې رسول لاره به خوښه کړي.
د افغانستان حکومت به یو ډېر ښه فرصت د دوی لپاره ګڼي او له دې فرصت څخه باید ګټه پورته کړي. د سولې لپاره دا یو ښه چانس دی، ځکه د دوی مخکنۍ مشر چې و هغه د سولې مخالف و او سولې ته ټول وخت په انفجار او انتحار باندې ځواب ویلی دی، نو دا یو ډېر ښه فرصت رامنځته شوی دی چې دوی وکولی شي د افغانستان د خلکو له وژنې څخه لاس واخلي او وراسي د سولې له بهیر سره یو ځای شي.
طالبانو پرون څلور ورځې وروسته تر دې چې د دوی مشر ملا اختر محمد منصور د پاکستان دننه د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې ووژل شو، د هغه د مړینې خبر تایید کړ او اعلان یې وکړ چې حبت الله اخونزاده د دوی نوی مشر شو. اخونزاده د ملا منصور لمرستیالانو څخه دی. په خپل ملا منصور د افغانستان د حکومت د سولې وړاندیز رد کړی وو او دا معلومه نه ده چې حبت الله اخونزاده به د هغه په لاره روان شي که به سوله وکړي. دا اخونزاده د ټاکلو تر اعلان وروسته رویټر سټانس خبر ورکړ چې د طالبانو دوه قمندانانو خبریالانو ته ویلي دي چې حبت الله اخونزاده په یو ویډیو پیغام کې د سولې له خبرو سره مخالفت کړی دی. خو د دې پیغام تر خپرېدو سمدستي وروسته د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد وویل چې دا شخیص پیغام د حبت الله اخونزاده نه دی. شاوخوا لس میاشتې مخکې چې کله د طالبانو د مؤسس ملا محمد عمر د مړینې خبر وروسته تر دوو کلونو افشا شو او ملا اختر محمد منصور د دوی نوی مشر وټاکل شو، د طالبانو یو شمېر مشران له هغه بیل شول او د ملا محمد رسول مشري یې ومنله. د ملا رسول ویاند عبدالمنان نیازی ازادي راډیو ته وویل چې دوی ته حبت الله د منلو نه دی.
حبت الله اخونزاده د کندهار ولایت اوسېدونکی دی. دا مخکنی د منصور د کابینې د تشکیل یو غړی دی. دومره رول په افغانستان په طالبانو کې نه درلود، نه لري، نه د جنګ سړی دی، نه په افغانانو کې ډېر شناخت محبوبیت لري، نو په هېڅ صورت باندې دا د افغانانو دپاره د منلو وړ نه دی.
شایي د طالبانو د نوي مشر له ټاکلو سره دغه وسله واله ډله په نورو ډلو وویشل شي چې بیا به ممکن د سولې خبرې له ټولو اړخونو سره په یو وخت اسانه نه وي. خو د ولسمشر مرستیال ویان د وخان مینه پل وی هر هغه وسله واله ډله چې سوله نه کوي هغه به وځپل شي.
د پښتنو ښځو او نجونو د ژوند حال د هرې شروع او زیارت پورز په تاندې هیلې خبرونه کې اوریدل شي.
پرون په پیښور کې د علي شاه په نوم وژل شوی نرخزی یا هجړه ساورکه نوموړی د تیر یک شنبې په ورځ وسلوالو په ډزو ژوبل کړو. عموما د نرخزیانو جنازې په ښکاره څوک نه کوي، خو د علي شاه جنازه په ښکاره وشوه او سلګونو کسانو د ده کټه اوږه ورکړه. مدني فعالان وایي اوس وخت راغلی چې د پښتنو په سوچ کې باید بدلون راشي. ځلان یوسفزی له جنازې نه راپور راکوي.
الله اکبر.
علی شاه د خیبر پختونخوا هغه لومړی خواجه سرا دی چې جنازه یې په ښکاره وشوه. او جنازه کې یې خواجه سرا او سیاسي نمائندگانو د مدني ټولنو غړو او عام اولس په ګڼشمیر کې ګډون وکړو. د علی شاه سرپرست او د خیبر پختونخوا د خواجه سرا او د تنظیم مشر فرزانه وای چې په جنازه کې د اولس په ګډون او مرسته دوی ډیر خوشاله دي.
زمونږ لکه سوچ دا چې مونږ بهر څه کوو، خو چې مونږ خبرې دونه ارس کمر سه بو بلبل سچو د الله ترپه ټول تیارو، نه د کفن نه د قبر نه د سن مونږ خبر شوی نه. او هغه چې زمونږ هغه نه مونږ په خپل لکه مخکینی تبایو چې یار لاړ شي قبر هغه کې کفن روړې وغه نه هغه مونږ خپل هغه باندې کو. او د دې نه بالکل مونږ نه خبر شوی دا تیار چا کو دا وکچا. نو ماته لکه خمو لګې دا زما ظلم ډیر خوشاله شو او چې کوم دواګانې زما د زړه نه وته هغه لا ته پتر په مخامخ په چاته سم چې تاته مې کو تاته مې کو دته مې دوا وکړه.
د جنازې انتظام یو مدني فعال قمر نسیم کړي وو. د علي شاه مړی ته په خپل کور کې ځای او غسل هم ورکړو. نو موړ وایي چې چم گاون ورسره د جنازې او د قبر په انتظام کې ډیر مرسته کړې ده.
په دې نن جنازه کې زمونږه د کالونی د انتظامی د جخت کورونو او د کلی کم خلکو د دې ټولو خلکو په دې کې ګډون وکړو، د دې خبرې ستاینه وکړو، د دې تعریف یې وکړو چې مونږه دا کار وکړل او دا جنازه مونږ خپل کور ته راوړله. او خواجه سرا هم په دې باندې ډېر خوشاله ځکه ویلې چې د دې خپل کورونو کې د دې جنازې نه کیږي. نو دا د دې صرف ابتدا ده او ان شاء الله مونږ یقین لرو. او دې سره سره دا یو بل طریقې سره دا منفرده ځکه وه چې دا د خیبر پختونخوا په تاریخ کې دا پیلا یو پبلک فیونرل و د خواجه سراو چې دې کې زنانه موسیول سوسایټي مو میډیا مو نور هر قسمه خلک په دې جنازه کې چکم دي نو شمولیت او ګډون وکړو.
د او پی ایف کالونی د جمعات امام مولوی شیرخان د علیشه د جنازې امامت وکړو او وایي چې دا لومړی ځل و چې د یو خواجه سرا د جنازې امامت یې کوو.
دا یو حق د مسلمانې دی بل د انسانیت ته کنه، خو لیکن اوس چې دا کار شوی دی چې چام کړي نو ظلم یې کړی دی، ظلم ته به ظلم ویلی شي. دا غیر انساني سلوک نه دی په کار ورسره، کم از کم انسانیت خوشته کنه. شرکت خو په کار دی عام مسلمان لکنه، ځکه چې به حیثیت د مسلمان موږ عام تور باندې خلکو جنازو کې شرکت کوو، نو دیم په حیثیت د مسلمان سره موږ دی جنازه کې شرکت په کار دی.
د شورو پروس په هسپتال کې د ساور کول وروسته د خواجه سراو د صوبایي تنظیم غړو د علي شاه مړې د فقیر آباد تڼې مخې ته کې خود او تر دوو غنټو پورې عام سڑک بند وساتلو. پولیس چارواکو خواجه سراو له باور ورکړو چې یو هفته کې دننه به د علیشا د قتل ملزم گرفتار کړي. زلان یوسفزای، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
اوریدونکو نن د زیارت ورځ ده. په دونیزو پروګرامونو په لړ کې د نورو پروګرامونو تر څنګ به تاسو د مشال په نوم خپرونه هم اورئ. د دې اونۍ د پاره موږ دوستانو ته موضوع ورکړې وه چې د موبایل ټلیفون، انټرنیټ او دغه نورې اسانتیاوې، سوشل میډیا، دا په دې کې د کور جونو ته او الکانو ته چې عمرونه کم وي دوی ته د برخې ورکولو چانس ورکول پکار دي کنه. په دې باندې ګڼو دوستانو منفي او مثبت نظرونه موږ سره شریک کړي دي. دغه ټول مو په مشال په نوم خپرونه کې ځای کړي. د خپرونه د پېښور په وخت د مسپخین او دو بجو تاسو اوریدل شئ. د اوس نه ټیک دوه نیم ساعت وروسته په دې خبرونه کې به تاسو پیغامونو ته ځای ورکړو، جوابونه مو اوریدل شئ، او د راتلونکو خبرونو موضوع به هم اوریدل شئ. پاغي باندې به تاسو موږ ته خپل پیغام راستوي. د دې پروګرام کې شرکت لپاره د ټلیفون شمیره ده 00 2 1 1 1 1. په دې وروستیو څو میاشتو کې په پیښور کې د وسلوالو هدفي وژنې زیاتې شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان پوز په قبایلي سیمو کې د وسلوالو څخه د زیاترو سیمو د پاکولو ادعا کوي، خو د امنیتي چارو کارپوهان وایي چې په پوځي عملیاتو کې وسلوال په بشپړه توګه نه دي ختم کړل شوي او د چاودنو په نسبت په هدفي وژنو کې زیات خلک له منځه ځي. زموږ همکارانې سجمل په دې اړه راپور لري.
په خیبر پختونخوا کې امنیتي چارواکي او کارپوهان وایي په دې وروستیو کې په پیښور کې د چاودنو په نسبت هدفي وژنې زیاتې شوې دي چې له وجې ګڼ شمېر کسان وژل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د چهارشنبې په ورځ په پیښور کې د فقیر آباد تاڼې په حدودو کې وسلوالو په ډسو د اف سي درې اهلکار ووژل. کارپوه خبریال شمیم شاهد وایي چې په هدفي وژنو کې د زیاتوالي لوی وجې د پوځي عملیاتو ناکامي، د پولیسو او د خیبر پختونخوا حکومت ترمنځ اختلافات او د پوځ حکومت ترمنځ د همکارۍ کمی دی. نوماړي زیاتوي سربیا سب او خیبربند عملیاتو په نتیجه کې باید وسلوالو مرکزونه لمیان ساتللي وي، خو وسلوال نه دي ختم شوي.
اوس دا ښکاریږي چې دغه طالبانو چې کوم ځای په نور ځایونو کې خپل مرکزونه پرانیستي دي او د دوی ترمنځ چې کوم رابطې دي هغه به حل شوي دي. که تاسو ګورئ زموږ په خیبر پختونخوا کې حکومت عملاً چې کوم ځای د حکومت او د پولیس ترمنځ ډېر زیات تعلقات خراب شوي دي. د پولیس قانون چې کوم قانون غیر غواړي چې راشي په هغه باندې د پولیس د جرنیل او ترمنځ د سي اختلافات دي. د دې نه دا معلومي دي چې پولیس عملاً چې کوم ځای هغه خپل وظیفه نه تر سره کوي، ځکه دلته کې د ترهګرۍ پېښې زیاتې شوي دي. د وفاق او د صوبې ترمنځ هم اختلافات شته. فوج او د صوبې ترمنځ هم داسې ښکاریږي چې تر سمنځ کوارډینیشن ختم شوی دی، کوارډینیشن کې کمی راغلی، ځکه دا پېښې کیږي.
د پاکستان فوج وایي چې د ضرب عصب عملیاتو په نتیجه کې د شمالي وزیرستان زیاتره سیمه د وسلوالو څخه پاکه کړې ده. د امنیتی چارو په ریټایر بریګیډیر سعد محمد خان وایي چې په پیښور کې په هدفي وژنو کې د زیاتوالي وجې د وسلوالو د لاجستیکي وسایلو کمی دی.
پیښور کې داسې ځایونه دي چې چودنو چکم مواد دی د دې ترسیل یو ځای نه بل ځای پورې استعمال دغه نوی کندو کوم ته کې چکم لاجستکس وته وي وسایل چکم دي هغه لګون ته کې زیات پکار دي دغه د نیولو هم انکارات زیات دي. دا صرف یو درې څلور کسان ټارګټ کړي چکم دي هغه دا کار ډېر اسانه سره کولی شي هغه باندې شکم نه داسې روچت لیږي. دغه سپیشلایزیشن یعنی هغه تجربه یا هغه قابلیت ضرورت نشته چکم د چودنو په مواد کې کیږي هغه خپل دغه تبدیلی طریقه کار تبدیلی.
د مې په یوشتما بیا د خیبر پښتونخوا په ګډون په ټول ملک کې د شیا مسلکو خلکو د هدفي وژنو پر ضد یو شیا تنظیم مجلس وحدت المسلمین د پیښور پریس کلب مخې ته په یو احتجاجي کیمپ کې له حکومت غوښتنه وکړه چې د دوی هدفي وژنې دې ودرول شي. خو ریټایرډ بریګیډیر سعد محمد خان وایي چې دا مهال وسلوالو زیاتره د امنیتي ځواکونو طرف ته مخه کړې ده چې ورسره د پیښور په سیر ښارونو کې امنیتي حالات لا هم خرابېدای شي.
ټارګټ کلین سکیورټی فورس د غي قتل شروع کړی دی نو دا یو مشکل صورتحال دی ځکه چې د سره چکم پولیس ته یا نور داسې امنیتي ځواکونه دی هغه په مورال باندې ډېر لوی اثر پروزي ځکه چې هغه یو ځای بل ځای کې چې چا پورنه د غلط ساتلې دي یا فیملیز ورسره دي نو هغه کور ته تګ راتګ کوي دا یو خاص مخصوص وخت دی دا غي ځای معلوم دی دا غي وخت ته تګ راتګ معلوم دی دا غي ګاډن معلوم دی نو دا سړي د پلار اسانه دی دی دغه دهشتګرده واقعیت.
په پیښور کې د اف سی ځواکونه یو مشر لیاقت علیم دا منی چې په پیښور کې هدفي وژنې مخ په زیاتې دودي خو نوموړی وایي چې دوی په پیښور کې تر ډیره امنیتي تدابیر نیولې دي.
مونږ خو جی خپل هډ کوارټرز چې څومره دي دا غي مونږه حفاظتي اقدامات کړی دي کم دهشتګر چې کم دي د دوی خو اټ لیبرټی دي کنن یو سړی الرټ نو دی به بلې ورځې ته واړي بلې ته به واړي نو دغه دا او د ټارګټ کلینګ په ټول پیښور کې ډیر زیات په اوج باندې.
د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن د 2015 کال پر ریپورت کې د یوې ادارې په حواله لیکي چې په هواد کې په 2015 کال کې وسله والو و سوا او شپږ بریدونه کړي وو چې پکې شاوخوا 1450 کسان وژل شوي وو او هم په دغه کال کې په خیبر پښتونخوا کې بیا وسله والو 109 شاملې کړي وې چې پکې شاوخوا 209 کسان وژل شوي وو.
د انیس اجمل راپور موریده د ایران، افغانستان او هند ترمنځ چابهار بندر معاهده تر لاسلیک کېدو وروسته په داسې حال کې یو شمېر پوښتنې راپورته کیږي چې بل طرف ته د چین او پاکستان ترمنځ له شوې معاهدې سره سم په گوادر بندر هلې ځلې روانې دي. دا چې د چابهار بندر د سیمې لپاره څومره اهمیت لري ملیحه میرزاده پرې راپور لري.
روانونه د افغانستان، ایران او هند ترمنځ د چابهار بندر معاهده لاسلیک شوه. دا دستخط شو معاهدو مقصد د اقتصاد، تجارت، ترانسپورت، د بندرو پرمختګ، کلتور، ساينس او تعلیم په میدان کې د دریو واړو هیوادونو ترمنځ همکاري زیاتول دي. په دغه معاهده کې پاکستان نه دی شامل چې مخکې بحر هند ته د رسایي لپاره د افغانستان یوازینی وسیله وه. د پروژې له پوره کېدو سره به هند هم وسطی ایشیا او افغانستان ته رسایي ولري. د اقتصادي چارو کارپوه اکرام هوتی وایي له دې معاهدې سره په سیمه کې د ستراتیژیکي او تجارتي سرګرمیانو لپاره یو نوې لاره پیدا شوه او کېدی شي چې د گوادر بندر پر ګټو اثر پرې باسي.
ایران د هغه تیل ځلا دی، نور مصنوعات او پیداوار کې هغه کې هند د ټولو نه مخکې دی، بیا ورسره بیا چین دی. چین سره د هند اړیکې شته خو دا غي د مقابله ده. نو د دې څومره فائده چې د گوادر نه مخکې کېدی شو نو هغه مرني شي کېدی ولې چې د دې علاقې غټ لوبغاړي ایران، هند او چین دا د دې تجارت اوس چا بهار لاره هم کولاو شو. د دې اثرات دي هغه په مستقبل کې مخته راځي. اوس نه دا ویل کېدی شي چې د گوادر کې کم یوازې نه فائدې وي، هغه اوس پاکستان ته پکو تر اتل لږ امکانات کم. چاینا چې کم ون بیلټ ون روډ معاهده ده، دې کې ایران هم شامل دی، ترکیه هم شامل دی. د دې فائده راسن هند اوچتولی شي بغیر د پاکستان د تعاون نه چې هغه چا بهار لارې ته ورسي.
اکرام هوتی وایي په سیمه ایزو هیوادونو کې هند په مصنوعاتو جوړولو کې ډېر مخکې دی او څېړنه او پرمختګ یا ریسرچ اینڈ ډیولپمنټ کې هم په پاکستان برلاسي دی. خو بلخوا د کارپو ډاکټر سید عالم مسعود په خبره داسې نه ویني چې د دې معاهدې سره به د گوادر اهمیت کم شي.
لار په کار ده ځکه چې علاقه کې د مستقبل یو غټ قوت دی. ایران ته د دې ضرورت دی چې هغه د علاقایي ملکونو سره ځان وتړي، کچا ډیر یوازې شوی دی. افغانستان ته ډیر زیات ضرورت دی چې سمندر ته د پاکستان د کراچۍ نه علاوه هم ځان لار وګوري. نو په دې لحاظ سره درې وړ ملکونو ته د دې ډېره فایده ده. البته د دې د چاینا پاکستان اکانومي کوریډور باندې اثر هم نشته دی او څه دې سره تړون هم نشته دی، ځکه نه کېږي چې کوم د چابهار پورټ دی دا یو عام بندرګاه ده. د دې په مقابله کې ګوادر واحد ډیپ سی پورټ ورته وایي چې نیغ په نیغه اوبه لاندې ځمکه ته تللي، ځمکه نه لاندې سمندر بیرته تللي.
د ایران د چابهار بندر د عمان په خلیج کې پروت د پاکستان له ګوادر بندر سره نږدې دی. په تهران کې د هند وزیر اعظم نریندر مودی او د ایرانی ولسمشر حسن روحانی ترمنځ د دستخط شوې معاهدې له مخې هند به د چابهار بندر جوړولو لپاره 1.5 میلیون ډالر ورکوي. له پلان سره سم په لومړي پړاو کې به هند د ټرمینلو او د لیږدونکو سامان وړونکو کښتو لپاره مخصوص ځایونه جوړوي. په دویم پړاو کې د چابهار نه تر زاهدان پورې د ریلګاډي پټلۍ جوړول شامل دي. بلخو افغانستان وای چابهار بندر د اقتصادي پیاوړتیا او ترانزیټي ستونزې د حل په خاطر د دغه هیواد لپاره اهمیت لري.
د ملیحه میرزاده د همدې رپورت سره د خبرونې نیمایي برخې ته رسیږو. په پیښور کې ټیک 12:30 بجې شوې. مجید بابر ته مایک سپارم د خبرونو د لنډیز لپاره.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د پاکستانی طالبانو طارق گیدر ډله او جماعت داوال قران د طرح ګروپ نړیوال فهرست کې اچولې ده، چې لمخه د یادې ډلې ټولې اساسي کنګل شوي او هیڅ یو امریکایي اداره یا کوم تن ورسره لیندین نشي کولای. د جماعت احمدیه پاکستان ویان سلیم الدین وایي چې د چهارشنبه په شپه د کراچۍ په ګلشن اقبال سیمه کې د دوی د ټولنې سره تعلق لرونکي داود احمد نومي تن وژل شوی دی. د په وینا چې تر دې دمه په کراچۍ کې د دوی ډیر شغړې وژل شوی دي. د پاکستانی طالبان حکیم الله محسود دلی د دی وجنې ذمہواری اخیستې. د ننګرهار ولایت له مطبوعاتي دفتر نه د پنځبه دورې په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوی چې د چین ولسوالۍ په سروبي سیمه کې د بې پیلټ الوتکې د برید له امله شپږ تنه دایښ وسلوال وجل شوی. دایښ وسلوالو په ډیره تر دې دمه رسنو ته سنې دی ویلي. افغان حکومت د طالبانو په نوي مشر هیبت الله غک کړي چې د افغانانو د وجنې لاس واخلي او د سولې د بهیر سره یو ځای شي. په امریکا کې د افغانستان سفیر په دې باور دی چې د ترهګرو د لمنځه وړلو او په افغانستان کې د امنیت د ټینګیدو لپاره باید د امریکا فشار پر پاکستان زیات شي. د بلجیم چارواکو خبر ورکړ چې سلور مشکوک کسان یې د نوو بریدونو په تور نیولې دي. چارواکو وویل چې د کسانو د اسلامي دولت دلې لپاره خلق برتی کول. د بلجیم د سرنوالۍ ویان اریک فون درسپ وویل چې دا سلور تنه په دې هم تورن شوې دي چې د شام او لیبیا د جګړې لپاره خلق راغونډول. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې دوی د دغه هیواد د سینټ د ځینو غړو لخوا د هغو پښتنو څېړنې کوي چې له مخې د دغو سینټرانو په اند چې آیا د هند لخوا د ایراني بندرګاه د پرمختګ چې کومه معامله ده، دغې خو د بندیزونو د نړیوالو قوانینو سرغړونه نه ده کړې.
مجید بابر چې د دې محل لن خبر نه د توډان نکل اوس ورزو اسلام آباد ته د احمد الله نه او روچنن پاکستانی ورسپانو په کوم موضوعاتو ادارې خبرې کړې.
آج ورسپانه په خپل اداري کلی کې چې د پاکستان فوج مشر جنرال راحیل شریف په بلوچستان کې ډرون حمله د پاکستان د خپلواکۍ او سلامتیا پر ضد ګرځولې ده او ویلي دي چې دا قسمه کاروایانو له وجهي سیمایز استحکام لپاره روان د امن کوششونه متاثر کېدې شي. ورسپانه لیکي چې پاکستان د ایوي اوګدې مودې راهسې په سیمه کې د خرابو حالاتو له وجهي متاثر کېږي چې له وجهي معیشت ته هم ډېر نقصان رسېدلې ده. خو د دې باوجود پاکستان په افغانستان کې د امن لپاره خپل کوششونه کوي، نو په کار خدا وا چې د پاکستان دا کوشش شونه ستایل شوی وي او معیشت ته چې کوم نقصان رسی د دغه خکولو لپاره ورسره د نړیوالې ورورولۍ لخوا مرستې شوی وي. ورسپانه لیکي چې ترهګرۍ پر ضد جنگ کې مرسته کولو باوجود د پاکستان سیاسي او عسکري مشورولۍ اندېښنې لري، نو ضرورت د دې خبرې ده چې نه صرف امریکا او نړیواله ورورولۍ د پاکستان د اندېښنې لري کړي، بلکې امریکا د پاکستان په حق له خپلې پالیسۍ هم مثبتې ساتي. جنگ ورسپانه په خپلې ادارې کې لیکي چې د ترهګرۍ پر ضد جوړ کړی شوی قومي اکشن پلان په صحیح توګه عمل درآمد نه کیږي او دغه وجه دا چې وسلوالو د قانون نافذونکو ادارو اهلکاران بیا په نخه کول شروع کړي دي او دې لړکې تیر ورځ پیښور کې د اف سی یو موټر په نخه کړی شو چې پکې د یو افسر په شمول درې اهلکاران ووجلې شو. د نهې په ورځ په کوټه کې هم د پولیسو یو موټر په نخه کړی شوی و چې پکې دوه اهلکاران مړه او یولس جوبل شول. ورسپانه لیکي چې په وزیرستان کې د ضرب اعظم اپریشن نه بچ پاتې شوي وسلوالو د خارونو مخه کړې ده او حکومت د دغه وسلوالو خاتمې لپاره قامي اکشن پلان جوړ کړو. نو ضرورت د دې خبرې دی چې په دغه پلان دې په صحیح توګه عمل درآمد وکړی شي او متعلقه ادارو ته د استخباراتي ادارو مرستو په شمول وسله او نور سهولتونه ورکړی شي چې دغه عملیات نور هم مؤثره جوړ کړي. مشرق ورسپانه په خپلې ادارې کې لیکي چې یو خوا وفاقي حکومت وایي چې په عارضي توګه بې کوره شوي قبایلي خلکو په واپس او دوی ته سہولیات ورکولو ډیر پیسې خرج کړي کیږي، نو بل خو د میرانشاه او درپخیل اوسیدونکو د خپل اوران شوو کورونو او بازارونو بیا د جوړېدو غوښتنه کوي. ورسپانه لیکي چې یو خو د قبایلی اولس د امن لپاره ورکړی شوی قربانیانو اعتراف کیږي، نو بل خو د بهالۍ په کارونو کې دغه خلک د نظر وستې کیږي. نو دا څنګه انصاف دی؟ د خیبر پختونخوا گورنر او نورو متعلقه ادارو لپاره دی چې د قبایلی اولس په جایزو غوښتنو د غور وکړي او زر تر زره د ورلا د نقصاناتو ازاله وکړي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې متاثرینو ته واپس تللو پر وخت کم امدادي پیکج ورکړی کیږي، نو کېدای شي چې دا د هغه خلکو لپاره پوره وي چې د چا نقصان نه دی شوی، خو چې د کومو خلکو کورونه او دوکانونه وران شوي دي، نو د هغې د بیا جوړولو لپاره دی ورته زیاتې پیسې ورکړی شي او یا د حکومت د دوی کورونه او دوکانونه جوړ کړي.
وسم نړیواله رسنۍ ګارډین ورسپانه لیکي دا ور افغان طالبانو د خپل مشر ټاکل کېدل پر دې هم زر اعلان کړل چې په دې اړه د څه قسمه اختلافات مخاوني وشي. بلخوا وال سټریټ جرنال لیکي د پاکستان په خاوره د طالبانو د مشر وجل کېدو سره امریکا پاکستان ته دا پیغام هم ورکړ چې که ضرورت پیښ شي نو دوی په دغه هیواد کې د وسلوالو خلاف داسې نور بریدونه هم کوي شي. د دواړو مقالو مهمې برخې اورو د فرخنده اسد نه.
ګارډین ورسپانه لیکي افغان طالبانو د ملا اختر منصور وجنه تایید کړی او خپل نوی مشر یې ټاکلی دی. د افغان طالبانو نوی مشر ملا هیبت الله اخونزاده د طالبانو په ډله کې زیات مذهبي رجحان لري. د طالبانو د پخوانی مشر ملا عمر د وجنې وروسته په طالبانو کې ځینې اختلافات رامنځته شول او ډیر بیا په هغه وخت کې د ملا منصور په ټاکنه هم ان وو خوشاله. ملا منصور د تیر خالی په ورځ په بلوچستان صوبه کې په یو امریکایي ډرون برید کې وجل شو. ګارډین لیکي طالبانو دا وار د خپل مشر ټاکل کېدل پر دې هم زر اعلان کړ چې په دې اړه د اختلافاتو رامنځته کېدلو مخه ونیول شي. تیر ځل چې کلا ملا منصور ټاکل کېدو نو په طالبانو کې زیات اختلافات ولیدل شول. ډیرو د هغه په ټاکنه ناخوښي هم وښودله او داسې معلومېدل چې طالبان په څو ډلو کې ویشل شول، خو دا وار یې د نوي مشر اعلان زر وکړ. ورسپانه د مولوي هیبت الله په اړه لیکي چې هغه د طالبانو پخوانی چیف جسټس هم پاتې شوی دی. د مذهبي علومو جوړه پوهه لري او د طالبانو د علماو د شورا مشري هم کړې ده. بلخوا واسټي جنرال لیکي چې څرنګه د امریکا استخباراتي ادارو د طالبانو د مشر ملا اختر منصور په اړه معلومات ترلاسه کړ او هغه یې په یو ډرون برید کې واژه. امریکایي چارواکي وایي ملا منصور په ایران کې د خپلې کورنۍ سره د لیدلو وروسته چې څنګه په یو سپین کرولا موټر کې پاکستان ته داخل شو، نو په سرحدي سیمه کې امریکایي ډرون برید په نخه کړ. امریکایي چارواکي دا هم وایي دوی د هغه د ګاډي سارنه کوله او د دې خبرې خیال یې هم ساتلو چې په دغه حمله کې نور چاته زیان ونه رسیږي او یوازې هم د ملا منصور ګاډي په نخه شي چې هم داسې وشو. وال سټریټ لیکي دا د ولسمشر اوباما د انتظامی لپاره یو کامیابی هم ده چې د طالبانو هغه مشر یې له منځه یوړو چې د افغان سولې د عمل مخالفه وو او اوس دا امکان زیات دی چې د افغانستان د سولې عمل پر مخ لاړ شي. ورسپانه د حمله کې د ملا منصور وجنه د امریکا لخوا پاکستان ته دا پیغام هم ورکوي چې که دوی ضروری وګڼي نو د پاکستان د خبرولو بغیر هم د وسلوالو خلاف په دغه هیواد کې عملیات ترسره کولای شي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
اوس هم نړیوال راپورونه. ګارډین ورسپانه لیکي ملګرو ملتونو د ایران د بشري حقونو یوې مبارزې نرګس محمدي ته د یو ایراني عدالت لخوا د قید سزا 14 کالو ته د غزولو غندنه کړې ده. ورسپانه لیکي نرګس محمدي د مرګ سزا درولو لپاره د یو تنظیم مشره ده چې عدالت د ریاست خلاف په پروپاګنډا کولو قصوروار ګرځولې. مقاله لیکي د انتظامی لخوا له هغې سره په جیل کې ناسمه رویه هم کیږي چې هغې په یو خط کې د یادونه هم کړی ده. د دې مقالې مهمه برخه د ملیحه مرزادانه.
ګارډین رسپانه لیکي نړیوالې ټولنې د بشري حقوقو یوې ایرانۍ مبارزې نرګس محمدی ته د ایران د یو عدالت لخوا د قید سزا پر غځولو غوسه ښکاره کړې ده. شپږ کاله کېږي چې څلور څلوېښت کلنه نرګس محمدی لاول نه په جیل کې ده او اوس د ایران یو عدالت د هغې د بند سزا شپاړس کاله نوره وغځوله. د عدالت له مخې نرګس محمدی د یوې ناقانونه ډلې جوړولو او چلولو لپاره قصورواره وګرځول شوه. رسپانه لیکي دا د بشري حقونو یو تحریک دی چې د مرګ سزا ختمولو لپاره هلې ځلې کوي. که چېرې یو اعلی عدالت دغه فیصله ودروي نو بیا به هم نرګس محمدی ته په جیل کې لږ تر لږه لس کاله تیرول وي. هغه د قومي امنیت، د ایران بشري حقونو مرکز غړیتوب لرلو او د ریاست خلاف پروپاګانډا کولو باندې سزاواره وګرځول شوه. دغې سزا اول یو لس کاله وه، خو د یو اپیل له مخې د 2012 کال په مارچ میاشت کې شپږو کالو ته راټیټه شوه. هغې په ضمانت تر خوشې کېدو مخکې درې میاشتې په جیل کې تیرې کړې وې. نرګس محمدی له جیل نه د لیکوالانو نړیوال تنظیم پین انټرنیشنل ته په یو خط کې لیکلي چې په جیل کې ورسره 25 نورې ښځې هم دي چې سیاسي قیدیانې دي. د دې په خبره په دغو کې 23 ته د 1020 کالو قید سزا ورکړل شوې ده. په خط کې هغې د خپل درد احساسات شریک کړي دي او وایي چې له بهر دنیا سره رابطه نه لري او خپل خپلوان ورسره په میاشت کې یوازې یو ځل ملاوېدای شي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو اعلی کمشنر زید راد الحسین له محمدی سره د رویې غندنه کړې ده. د اعلی کمشنر بیان دی په خبره د بشري حقونو مبارزې صحیح حالت خنه دی او هغه طبي سهولتونه ورته نه ورکول کیږي کوم ته چې ضرورت لري. د هغې په خبره له ایراني چارواکو نه په بشري بنیادونو دای د خوشي کولو غوښتنه کړې ده، خو هیڅ رنګ یې نه دی راوړي. نرګس محمدی دوه بچی لري. هغې په 2009 کال کې د بشري حقونو فعالیتونو لپاره د الیگزانډر لنګر نومي جایزه واخیسته. روان کال د سوله ییزو فعالیتونو په سر هغې د پاریس تخار مډل ترلاسه کړ.
په آذربایجان کې د مشال رادیو د آذری ژبې خبریاله خدیجه اسماعیلوا له زندانه خوشې شو. دې د باکو پر چارواکو غږ وکړ چې زر تر زره دې د آزاد اروپا آزادۍ آذری څنګې ته اجازه ورکړي چې پرانستل شي. په ورته وخت کې دې د بشري حقونو له مدافعینو مننه وکړه چې د دې د خوشې کېدو لپاره هلې ځلې کړې وې. تفصیل د احمد شیبارنه.
د امریکا د خبرونو د رئیس هیئت یا بی بی جی مشر جان لینسینګ د آذربایجان د سترې محکمې د دې پریکړې هرکلی وکړ چې د آزادي اروپا د آزادي راډیو د آذری څانګې خبریاله خدیجه اسماعیلوا له زندانه خوشې کړه. اسماعیلوا پرون له زندانه آزاده شوه. لینسینګ وویل چې د اسماعیلوا د خوشې کېدو پریکړه د آذربایجان د خلکو لپاره یو پرمختګ دی چې د بیان د آزادۍ په برخه کې یو ګام واخیست. اسماعیلوا په باکو کې تر خوش کېدو وروسته وویل چې دا به خپل کار ته دوام ورکړي.
ژورنالیست فعالیت حتی آذربایجان کې ریپریسیو ولکې ده بل لیسنسیال فعالیت
دی. دا وایي ژورنالیزم د آذربایجان په څیر هیواد کې چې ځپل کیږي اجازه نامې ته اړتیا نه لري او هیڅوک ما د وی خبریال په صفت له خپل کار نه شرا ګرځولې او داسې مسایلو ته په محکمه کې هم اشاره نه لشه.
بل بشي یازومیت
د لویدیز حکومتونو او د بشري حقونو ډلو د اسماعیلوا پر خوشی کېدو خوشي څرګند کړه او د باکو پر مشرانو شخ وکړ چې نور خبريالان او سیاسي زندانیان هم را خوشي کړي. اسماعیلوا بیا بشري فعالان وستایل. زه غواړم چې د بشري حقونو له مدافعانو مننه وکړم. دوی د ټولو سیاسي زندانیانو د حقونو دفاع کوي یوازې زمانه. اسماعیلوا د 2014 کال په دسمبر کې وروسته تر دې ونیول شو چې د آذربایجان د جګپړو چارواکو او د هغوی د کورنیو د فساد په اړه تحقیقاتي راپورونه خپاره کړل. دا په ونیم کال باندې محکومه شوې وه چې سترې محکمې دا حکم درې نیم کاله تعلیقي حکم ته راکم کړ.
د مشال تر رڼا لاندې
دا د ویداری غلطه ده چې د شګردي مکمل ختم
افغانان څو به شک چوه
ډیره سخت راغلی تیر هر څه ته
مسلسل تعلیمي ادارې بندي.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرصت دی د خوښاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ.
د جماعت احمدیه پاکستان ویان سلیم الدین وای چې د تیر شپه د کراچۍ په گلشن اقبال سیمه کې د دوی د ټولنې سره تړاو لرونکو داود احمد نومې یو تن وسلوالو په ډزو وژلې. بلخوا پولیسو هم د دې پیښې پخلی کړې او وایي د نامعلومه څلورو کسانو پر ضد اف آی آر لیکلې ده. له کراچۍ نه محمد عمران راپور لري.
د کراچۍ گلشن اقبال سیمې د تانې د پولیسو او چارواکي یوسف رضا د چهارشنبه په ورځ مشال ریډیو ته وویل چې داود احمد نومیتن د خپل کور نه بهر سره د خپل یو بل ملګري ناستو چې نامعلومه کسانو په ډزې وکړي، هغه پکې مړ او د غبل ملګری یې جوبل شوی دی.
روزانه کې حساب ته روټین کې مطابق وو ګر ته بار بیٹھته
دی. ویل کده نور کله پشان هم دې سره د خپل دغه گاونډي ملګری شمشیر د کور نه بهر ناستو، ځکه چې بجلی تلوا د وړاندې نه کومې دړکې دوی ته نوې ورکړې شوی، بلکې د کلن چې دا تانه جوړ شوی نو د دې ټولنې د غړي د وژلو دا لومبې پیښه ده. ډزې د تمانچی نه شوی وی او داود نمیتن سلور ڈزا لگے دلے ہو دغا بل گاونڈی ملگر یہ دو ڈزا پخپو لگے دلے او جو بل دے
گولیاں سر ان کو چار لگی ہیں سر، دو دوسرے کو لگی ہیں.
د پولیس چارواکو په وینا چې د پیخي رپورت د داود احمد د زوی په مودیت کې لیکل شوی چې پکې د وژنې سره سره د ترهګرۍ د فهم لګولې شوې ده. بلخوا د احمدي ټولنې د ویان سلیم الدین لخوا جاری شوی بیان کې ویل شوی چې داود احمد د مذهبي توپیر له کبله په نخښه کړی شوی دی او یوازې په دې وجه وژل شوی چې د احمدي ټولنې سره یې تعلق درلود. د سلیم الدین په وینا چې په کراچۍ کې تر دې دمه د احمدي ټولنې دیرش غړي وژل شوی دي، خو د یو تن وژون کې ته هم سزا نه ده ورکړی شوی. وایي چې د قومي اکشن پلان د لارې دا ویل شوی و چې مذهبي کرکه خوراونکو پر ضد به کلکه کاروایی کولی شي، خو د احمدي ټولنې پر ضد پراپیګنډا کوونکي نه یوازې آزاد دي بلکې د دوی لخوا اوس هم دغه نفرت خورولی شي. بلخوا پولیس چارواکي دا هم وایي چې اف آی آر د څلورو نامعلومه ملزمانو پر ضد درج کړی شوی او دوی هڅه کوي چې زر تر زره ملزمان ونیسي، ویلا تر دې د مې کوم ملزم نیولی نه دی. د دې پیښې ذمهواري تحریک طالبان پاکستان حکیم الله محسود ډلی منلې ده. محمد عمران، مشال ریڈیو، کراچی.
ایف سی آر او پختان پر فاٹا سبان دے سل کال وڑان دے دہا وقت انگریز واکمنانو د ایف سی آر پا نام یو قانون نافذ کر چتر و سور باندے تپل شو دے. د بنیادی بشری حقونو زد دغه قانون ولی پر دې سیمه وتپل شو؟
دغه خلک د انګریزونو تسلط، قبضه یا حکمرانی منلنه
په دغه قانون کې څه دي؟
د سیکشن 1 نه راوخلا 64 سیکشن دي، دا ټول غیر آئینی، غیر قانوني او غیر اسلامي دي.
خو اوس په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو او د دې قانون د بدلولو غږ پورته شوی دی. ایف سی آر او پښتانه ونیز خبرونه هر چهارشنبه یا شروع د پېښور پر وخت په مازیګر پاوکم څلور بجې او هر شنبه یا خالی ماسپخین پاوکم دو بجې له احمد شاه اعظمی سره.
د مومند و ایجنسی خلکو لاغې وروسته چې د انتظار باوجود هم حکومت خبره وانه ورېده په خپل سر د سرکونو د جوړولو لپاره چندې پیل کړې دي. د سیمې خلک وایي د سرکونو د خراب حالت توجه په ستونزو کې راګیر دي، نو بې له دې بله چاره نه لري چې په خپله خپل غم وخوري. شانواز ترکزی راپور راکوي.
دا شو قدر نه مټه مغول خیرو او دا محمود جنسی زین سیمو ته وتلې د خراب سرک لپاره عوامي چند شورو شوه چې تر 50% د سرک د بیا جوړونې کار پوره شوه. ولسی وګړي وای چې هغه د 13 کالونو راهسه بیا لابل تیر شوی حکومتونو او موجوده حکومت ته ویناګانې کړې وي، خو د منسوکا کړي د دغه سرک ته جوړونې لپاره هیڅ کار چا ونه کړ.
آیات الله زدا سنزویما چې دا زمونږ د سرکونو ټولو سرکونو د حالات ته د ټولو دواوی داسې حالات وزیر اعلی له پکاري دا پکاري چې راشي د علاقے خپل وګړي دوی صرف اسپتالونو پسې ګرځي، اسپتالونو کې کوم چاته څنګه ملاویږي، صرف تکلیفونه ملاویږي او سرنج ملاویږي.
جانس خان هم په دغه سره کې وبل تیریدون کې دی، هغه وای چې حکومت غړو ته هغوی بیا بیا ورغلل خو د سیمې د ستونزو د هواري لپاره کار ونه کړ. هغوی په خپل خرڅ یو پل اوړاندې هم جوړ کړو او دا سات د منسوکا کړي دغه سره په چاندو جوړوي.
نن 15 کاله مخکې زمونږ یو پل حکومت دم بار بار درخواستونه، مطلب دا سوال مرته وکړو، مهنت مرته وکړو، یو پل را جوړ کړو. نن تاریخ پورغه جوړ نه کو، موږ خپل 15 روپۍ چاندو کړو، پاغه مو جوړ کړو.
د چاندې لپاره د منسوکا کلی ولس یو کټ د پاسه پرې څادر او خوا کې ورسره یو بینر چې ورباندې لیکلی شوی چاندا برای تعمیری سړک یا د سړک د جوړولو لپاره چاندا هم ایښودل شوی. د چاندو راغونډول دغه کار د منسوکا اوسیدونکو یو تعلیم یافته مشر وکیل خان شروع کړی. حکومت نے گلمن چہوئی بات دا سڑک جوڑ کرے وے نو بیا میں دیا دسی مینا د صوبائی اسمبلی دغڑی عارف احمد زی سر خبریں وکڑے
مقصد چکم دے صرف اور صرف ددی حکومت نا خپل مفاد غشتل او بیا عمدہ خپل حکومت بدنامه ول دی دا خلق کو خیر خوان دی دا صرف اور صرف ددی حکومت بدنامه ول دی دا خپل حکومت او د مفاد زای کی مفاد غشتل
او د پوینا چې دغه پسیما کې د حکومت لخوا پوړو او لوی سړکونو کار روان دی او نږدې دا چې ګلی نور هم ترقیاتی کارونه شروع شي او دغه سرک هم دغه د ترقیاتی کارونو په منصوبه کې شامل وو. شانواز ترکزی مشال ریډیو شوقدر.
سندر خو جن دے او جن سندر دا
خو اس نڈولشتا نا اتنشتا
دا جنازے او دا وعدہ دا ڈوڑی خاص فرق نہیں
نا موسیقی استادان پا سحال دا
خیوارڈو نا ملاو شوی دیو دلتا چولے کرتم نو بد لگی کنا
نو پدا سکے واقداران سکوی
30,000 روپے پر منت باغو ترکوت
پر ہر سا سربیرا حلے زلے روانی دی ڈلے ڈلے جوانانو ہم ہنر تا مخکڑے
دا رباب مقابلہ اور پائے کن زما پس پوزیشن راگے
دوی دا سولے لپیغام سر راگلی
دا ہنر لارد دا تشدد نلے لارد
پر دغو او ورطا موضوعاتو انی زخ پراونا ہارون باچا ہنری گڑے ہر پنچمبا یا زیارت دا مازیگر پر سلورو پجوندے بڑا او ہر یک شمبا یا اتوار دا ماسپخین پر دونیمو بجو پر تکراری توگا لا مشال راڈیو
ارون بچا هنری غړای نن اوریده شی په سلورو بجو د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د خیبر پختونخوا بټګرام ضلع کې د وبو نه د بجلی پیدا کولو د منصوبې پرانستو کړ. په دې موخه د غوینا و چې تحریک انصاف به صوبه کې بدلون راولي او داسې منصوبو سره به عامو لسته فائدہ رسی خو کارپوهان وایي چې تحریک انصاف په تیرو دریو کالو کې د بجلی د منصوبو پوره کولو کې پاتې راغلی دی. اسلام آباد د زموږ خبریال رفعت انجم نور تفصیل راکوي.
د چهارشنبې په ورځ په بټګرام ضلع کې عمران خان د منی مایکرو هایډل پاور پروجیکټ یا د اوبو نه د بجلی پیدا کولو وړې منصوبې پرانستې په موخه جلسې ته خطاب کې وویل چې د بجلی د وړو وړو منصوبو سره به نه صرف په صوبه کې بدلون راځي بلکې دې سره به د بټګرام ضلع خلکو ته هم ګټه رسي.
اور ان شاء الله جب 1000 پاور
چکلا د بجلی زر پاور وړو کې سټېشنې جوړ شي نو لس لکه هغه خلکو ته به بجلی ترلاسه کیږي چرته چې بجلی موږ نشو رسولې. موږ په چشمو دا واړه بجلی ګرې جوړو دا سبا پختونخوا یو مثال جوړی گی دا په کشمیر او شمالی علاقو کې هم جوړی دی شي. دا بجلی حل ته رسیدي شي چرته چې ډیر غریب خلک اوسيږي نو چې د بجلی دا نظام رسی حل ته خلک روزګار هم کولای شي
و روزګار به اوتنه نه کر سکتے ہیں.
خوبل خوایو کارپو فواد یوسف زیوای چې تحریک انصاف ګوند حکومت کې راتلو سره په صبح کې د اوبونه پیدا کولو بجلی یو شمیر منصوبو اعلان کړي وو خو ولې لا تر دې دمه صوبایي حکومت سو مهم کردار نه دی ادا کړی. هغه اووی چې صبح وسایل لري خو حکومت منصوبه بندی نشي کولای.
دې جو د دې ولت خو دې بالکل دې چې راغلو دې موږ دا اعلان کوو پای کې بالا کوټ کې 300 میگا واټ او غوربند هایډل پروجیکټ شنګلا کې 14 میگا واټ او 84 میگا واټ کې کمنه مټلتان کې 10 میگا واټ کې کمنه په نندیر هایډرو پروجیکټ او شاګور کې چې کمنه 51 میگا واټ او په دې په چترال کې دا په دې کې دې باندې یو غټ پروجیکټ هم کار نه شروع کړ. دې چې لګیا دي اغه دې په لګې دي په کیلو واټ کې لګیا دي کنه دې په میگا واټ کې نه دی لګیا نو میگا واټ دې چې کومه ایجنډا دا پر اټلو کې 10 کال کې هم دې نشي پورا کولای. تری کال کې خودی بالکل ایسو مونږ کول دي سیمپلی انټرنیشنل ټینډر لاین نکله شو کپنی د وصل خل لري خبره ده.
عمران خان وی چې په دې منصوبه 3,50,000 روپے لګښت شوی کوم نه بچي 200 نه زیات کورنۍ فائدہ ترلاسه کوي. رفعت انجم مشال ریډیو اسلام آباد.
د ځوانانو غږ
کالج چر تلاڑا اسکول کے انفراسٹرکچر بالکل نشتا اسکولوں نے نبوت بنگلے جوڑی شی وی دی
ددی خلاف منگا طرح پاس دل پکار
منگا ددی دشت گردے مقابلہ پکلم کو
ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاستراوړونو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره تاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اسرار العالم مومند یو ساعته خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه،
او د نهې په ورځ غرما پر 1:30 بجې په تکراری بڼه په مشال رادیو او ویب پاڼه اوریدلای.
د چهارشنبه په ورځ د اکاډمي ادبیات سن سانګې د کراچۍ په دفتر کې د رحمان بابا په یاد کې یو مشاعره وکړه چې پکې د پښتنو شاعرانو او لیکوالو سربیره د نورو ژبو سره تعلق لرونکو لیکوالو هم ګډون وکړ. په دې موقعه ګډونوالو د رحمان بابا د ژوند او فن په اړه خبرې وکړې او ویل چې هغه یوازې د پښتنو لپاره نه بلکې د ټولو انسانانو لپاره شاعري کړې ده. د کراچۍ نه د محمد عمران راپور اوري. له همدې سره به د خبرونه هم پای ته ورسیږي. د محمد عمران د راپور نه پس به د رحمان بابا کلام واوري د فیضان عظیم په آواز کې. خپل کوربه نجیب امیر ته جزا ورکړي. د الله پامان.
د غونډې مشر میلما او د پښتو ژبې لیکوال ماخام خټک ویل چې د پښتون قام لپاره دا د خوشحالۍ خبره ده چې د کراچۍ خلک د رحمان بابا د ژوند او فن په اړه دستوري کوي.
د کراچۍ هغه خرج هغه د مختلفو ژبو په حواله سره هغه دا خرج دی دا ډېر سنسیټیو دی. هغې باوجود هغه د رحمان بابا د پښتو ژبې د دغه ژبې دا ډېر قابل تعریف خبره.
غونډې ته راغلي شاعر او لیکوال باچا حسین شاکر مشال ریډیو ته ویل چې په کراچۍ کې څومره هم قامونه ژوند کوي باید په ټولو داسې غونډې وکړي شي، او هم د دې د لارې به بیلی بیلی ژبې ویونکي خلک د یو بل د اتلانو د هغوی د ژوند او ادبي زیار نه خبريږي.
مثلا د خوشحال بابا د نورو ژبو چې کوم نوموړي شاعران دي لکه او دوست اعلان وکړو چې تیر روان شورو په ورځ باندې به د سندي صوفي شاعر شاه عبداللطیف بیټای ما پروګرام کیږي، نو په کار د جداسي علاقائي کوم لسی شاعران دي یا لوی نمونه دي پاغه ما پروګرامونه وشي، او د مختلفو ژبو چې کوم شاعران دي باندې یا لیکوالان دي هغه ټول یو ځای شي دی بل سره د دې رابطې بحال شي.
لیکوال او شاعر الطاف گل گل وایي چې همداسې غونډو د لارې به په کراچۍ ښار کې میش پښتون ته هم یو پیژندګلو ترلاسه شي، ځکه چې څوک د یوې ژبې یا یو قام اتلان ستایي نو هغوی لپې ویاړ پکار دی.
بس په دې ښار کې دغه ګټه لري چې زموږ مشران تر دې ځایه پورې پیژندل کېږي دې ځای، او چې کوم دانو زموږ په شاته داخله دي دغه پیژندګلو هم جوړیږي دغه د دې په نومونو باندې.
د ذکر دا چې دین وړاندې هم په اکادمي ادبیات سند سانګه کې د خوشحال خان خټک په شمول د بیلابیلو پښتنو لیکوالانو په نومونو غونډې شوې دي. د سره سره د ادارې په کتابتون کې د پښتو د کتابونو لپاره یو بیله برخه هم جوړه کړې شوې. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
لال د بدخشان چرتا د یار شون دی چرتا غم د دلو جان چرتا کتی لال چرتا لال د بدخشان چرتا کتی لال چرتا لال د بدخشان
چرتا پیغل جمعی چرتا کنڈی یتیمان چرتا کتی لال چرتا لال دبدخشان چرتا کتی لال چرتا لال دبدخشان چرتا کتی لال چرتا لال بدخشان